په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. مخې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکم، پیل دې سات په خبرونو کوو. د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی وایي د افغانستان ګاونډي هیوادونه د سیمې په امنیت او ثبات کې مهم رول لوبوي. هغه دا خبره پرون په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره په کتنه کې کړې. په هغه اعلامیه کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپره شوې، د پاکستان حکومت ټینګار کړی چې د سیمې ثبات او امنیت لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ باید د افغانستان په اړه یوه همغږي وي. او ښاغلی جیلانی هم د سیمې ثبات لپاره د همغږۍ پر پیاوړتیا ټینګار کړی دی. لامیا د جیلانی له قوله زیاتوي چې نوموړی وایي پاکستان د امن او باثبات افغانستان غوښتونکی دی. له دې کتنې مخکې د افغانستان لپاره د ایران او پاکستان ځانګړو استازو هم د افغانستان په اړه خبرې کړې وې. د تورخم په ګډون له پاکستان سره د افغانستان نږدې ټولې ترانزیتي لارې تړلې دي. د افغانستان او پاکستان د ګډو سوداګریزو خونو مشر خانجان الکوزي پرون ازادي راډیو ته وویل چې دواړو خواوو ته سلګونو لارې بندې پاتې دي او افغان سوداګر زرګونه ډالرو تاوان ګالي. پاکستاني چارواکو د شنبې په ورځ له افغان لارې چلوونکو څخه د ویزو تر غوښتنې وروسته د تورخم لاره د بار وړونکو موټرو پر مخ بنده کړه. د طالبانو حکومت هم په افغانستان کې ورته اقدام وکړ. د یوې پخوانۍ موافقې په اساس هغو موټر چلوونکو چې له افغانستانه د تورخم پر لار خیبر پښتونخوا ته اوښتل، تر پېښورې ویزو بې ویزې انتګراته کوه او پاکستاني موټر چلوونکو هم کولی شوی په ورته شرایطو تر جلال آباد ولاړ شي. د کابل کندهار پر لوی لار په یو ترافیکي پیښه کې درې تنه مړه شوي او دوه تنه نور ټپیان دي. بختر خبري اژانس چې طالبان یې اداره کوي نن خبر ورکړ چې د پیښه بې ګاډي میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې شوې ده. په خبر کې د ټپیانو حالت نازک بلل شوی دی. اژانس د پیښې د څرنګوالي او علت په اړه څه نه دي ویلي، خو په افغانستان کې د ډېرې ترافیکي پیښو علت د چلوونکو بې احتیاطي او د لویو لارو خرابۍ ګڼل کیږي. ایران بیگان نو وخت د عراق او سوریه په شمال کې یو لړ اهداف په توغندوی وشتل. تهران وایي د عراق په شمالي ښار اربل کې د امریکا قونسلګری ته نږدې د اسرائیل د جاسوسي مرکز وشتل او د سوریه په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مرکز په نښه کړی دی. په اربل کې چې د نیمه کورواکې کردستان سیمې پلازمینه بلل کېږي، د کردستان سیمې د امنیت شورا د راپور له مخې د امریکا قونسلګری ته نږدې د ایران په توغندوی برید کې څلور ملکي وګړي وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. د ایران د سپای پاسداران زوک په یو بیان کې ویلي چې د عراق په کردستان کې د اسرائیل د استخباراتي ادارې یا موساد مرکزی قرارګاه وشتلې ده. تمه ده چې د اوکراین ولسمشر بنن د سویس په داوس ښار کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې د خپل هیواد لپاره د لویدیز د دوامدار ملاتړ غوښتنه وکړي. ولادیمیر زلنسکی به په داوس کې د یو شمېر هیوادونو له رهبرانو، د اروپایي ټولنې له استازو او همداراز د لویو شرکتونو له مشرانو سره په کتنو کې د ایران د اوبخې د اوکراین د دفاعي او اقتصادي ثبات د پیاوړتیا پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. زلنسکی چې تیر کال د داوس غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې وې، په تیلې ده چې په سګنۍ غونډه کې حضوري ګډون وکړي. د اوکراین ولسمشر په وروستیو کې څو نور بهرني سفرونه هم وکړل، څو د خپل هیواد لپاره د نړیوالو ملاتړ جلب کړي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. ولاندې په خبرونه کې به واورئ چې د هند، ایران او پاکستان چارواکو د افغانستان په اړه خبرې کړې او د دې هیواد پر ثبات ټینګار کړی دی. د ننګرهار چارواکي وایي د ترانزیت پر مخ د تورخم دروازې د بېرته پرانستلو لپاره له پاکستاني لوري سره د تېرې ورځې خبرې ځکه بې نتیجې پای ته ورسېدې چې پاکستاني لوري پر ځینو شرایطو ټینګار کاوه.
پاکستاني لوري له طرفه د پاسپورت او ویزې خبره کېدله چې کوم مریضان په تورخم باندې راځي دوی باید هم پاسپورت ولري، همدارنګ باروډون کې موټر ډرایوران عام خلک.
د میدان وردګ ولایت د میدان خار اوسیدونکي له خاروالۍ غواړي لارې او کوڅې د پخې کړي ورته او خاري نظم د بیرته ټینګ کړي.
دلته نه دواخانه معلومه ده، نه طریق کاري پراشي معلومه ده، نه قصابي معلومه ده، ګاډ وډ یو مارکیټ کې یو دکان هم منظم نه ده.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې 15 دقیقې بحث مو د طالبانو د حکومت د وسلوالو مخالفو ډلو د وروستیو حملو پر ادعاو څرخي.
دلته ډلې ټپلې تمویل کېږي، تجویز کېږي، ملاتړ کوونکي لري، دا بس پاتې ده.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ایران بېګا د عراق او سوریه په شمال کې یو لړ اهداف په توغندوی وویشتل.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د هند، ایران او پاکستان چارواکو د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د هند بهرنیو چارو وزیر ایس شنکر تهران ته د سفر په مهال له خپل ایراني سیال امیر عبداللهیان سره لکتنې وروسته ویلي دواړو لورو د افغانستان د وروستي وضعیت په اړه مفصلې خبرې وکړې. د بلې خوا د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي اسلام آباد ته د خپل سفر په مهال له خپل پاکستاني سیال آصف دورانی او د پاکستان بهرنیو چارو وزیر عباس جیلانی سره کتنو کې د افغانستان په اړه د سیمه ییزې تماس ډلې په جوړېدو هوکړه کړې ده. جزئیات د امید زهیر مل راپور کې.
تیر دوه ورځو کې افغانستان د هند، ایران او پاکستاني چارواکو ترمنځ د خبرو اترو یو مهم اړخ و. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر ایس جیشنکر چې تهران ته په دوه ورځني سفر تللی و، له خپل ایراني سیال امیر عبداللهیان سره له کتنې وروسته د دوشنبه په ورځ خبري غونډې ته وویل دوی دواړو د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې اترې کړې.
ډاکټر عبداللهیان،
زه او ډاکټر عبداللهیان به په افغانستان کې بدلونونه وڅېړو. موږ په دې اړه لنډې خبرې وکړې او د امنیت او ثبات په اړه به خپلو اوږدمهاله بحثونو ته دوام ورکړو.
د هند بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل چې دوی د چابهار بندر له لارې منځنۍ اسیا او افغانستان ته د هند ترانزیټي لارې په پراختیا هم بحث کړی دی. هغه د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی حسن کاظمي قومي چې اسلام آباد ته تللی و، له خپل پاکستاني سیال آصف دورانی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر عباس جیلانی سره کتلی او د افغانستان اړوند په بیلابیلو مسایلو ورسره غږېدلی دی. ښاغلي قومي تېره شپه په خپله ایکس پاڼه لیکلي په دې لیدنو کې یې ټینګار کړی چې په سیمه کې سوله او ثبات د افغانستان په سولې او ثبات پورې تړلی دی او یوازې د افغانستان د ګاونډیانو په محوریت سیمه ییز ابتکارات کولی شي د دې ډول سولې له راتلو سره مرسته وکړي. قومي چې په افغانستان کې د ایران سرپرست د سفیر هم دی زیاته کړي، پاکستاني چارواکو سره یې پر دې موافقه کړې چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه به د دې هیواد لپاره د سیمه ییز تماس ډله جوړوي او د رغنده وړاندیزونو یوه بسته به د طالبانو حکومت ته سپاري. هغه د افغانستان په اړه د تماس ډله د پراخېدو وړ بللې ده. وایي دا ډله به وشي کولی چې د افغانستان په اړه د دې هیواد د ګاونډیو سیمې او نړیوالې ټولنې اندېښنې د یوې مشخصې تګلارې په چوکاټ کې د یو منطقي مهالوېش په نظر کې نیولو سره وړاندې کړي. هغه بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپله ایکس پاڼه له حسن کاظمي قومي سره د عباس جیلانی او آصف دورانی د کتنې په اړه لیکلي. دې لیدنه کې جیلانی د یو سوله ییز او باثبات افغانستان لپاره د سیمه ییزې همغږۍ پر اړتیا ټینګار کړی او په دې برخه کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو ونډه مهمه بللې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا هم لیکلي چې قومي او آصف دورانی هم د افغانستان د وضعیت په اړه هر اړخیزې خبرې کړې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې کتنو په اړه خپل غبرګون نه دی ښودلی. خو وړاندې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي له هر هغه اقدام هرکلی کوي چې په سیمه او افغانستان کې د امنیت او ثبات له راتلو سره مرسته کوي. افغانستان داسې مال د خپلو ګاونډیانو د خبرو اترو د اجنډا یوه برخه ده چې وروستیو کې داعش ډلې په ایران او افغانستان کې بریدونه وکړل او پاکستان هم خبر ورکړی چې د دې ډلې دوه بریدګر یې نیولي، کوم چې د پاکستان د ادعا پر بنسټ په پکتیا کې نظامي روزنه لیدلې وه.
د سیاسي چارو شنونکی سید ذاکر شاه سادات هم د ټلیفون لر سره وصل دی. سادات صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. راپور مو واورید چې د افغانستان په اړه د افغانستان د دریو ګاونډیو هیوادونو، البته وبښئ، د دوو ګاونډیو هند، پاکستان، ایران او دغه راز د سیمې د مهم لوبغاړي د هند بهرنیو چارو وزیرانو خبرې کړې دي. دوی په دغه خبرو کې چې تر اوسه پورې رسنیو ته راوتلي دي، د افغانستان د سولې او ثبات په ټینګښت کې د ګاونډیو هیوادونو رول مهم بللی او ویلي چې باید په دې برخه کې یوه همغږي رامنځته شي. آیا دا امکان لري شونی ده چې هند، پاکستان، ایران چې په خپلو کې هم سره ځینې اختلافات لري، ځینې کیدای شي چې د افغانستان په اړه یوه همغږي رامنځته کړي؟
سلامونه درناوی قدرمن نوری صاحب، تاسو ته ستاسو د پروګرام تکنیکي همکارانو او د پروګرام محترم اوریدونکو ته په ټوله کې د تیرو نیمای پیړۍ نه راپدې خو چې سړی د ګاونډیانو په مجموع کې د دوی کردار او د دوی موزیګریګان د افغانستان په حق لسړی وویني، دا غي په اساس د غي په بنسټ سړی ډیر زیات دوی ته هیلمن نشي پاتې کېدل، ځکه چې په ځانګړې توګه پاکستان سره چې کومه تاریخي کشاله لرو او ایران سره حاضر کیاس، دوی خپل د هر موقع نه غلطه استفاده کړې ده او د افغانستان په حق له او د افغانستان د راتلونکي په حق له دوی هیڅ وخت هم داسې ښه نیت نه لرلی او نه لري. خو د هر موقع نه سیاسي ګټه پورته کول چې هغه د اقتصادي فشارونو په اساس وي او که د هغه د منطقوي جور جاری په اساس وي، یو څه چې همیشه د هغه سره اختلاف لرم هغه دا دی چې که ګاونډیان غواړي چې د افغانستان په هکله خبرې کوي نو بهتره به دا وي چې تل تر تله افغانستان په دې موضوع کې دخیل وي. دا چې بهر کې د هر څوک کینی او په افغانستان په اصطلاح مباحثې کوي په افغانستان تصمیمونه نیسي، دا په خپل ذات کې د ټولو قوانینو سره په ټکر کې ده او د افغانستان د ملي ګټو سره په ټکر کې ده. نو زه د هندوستان هیواد د ښیرازۍ په نیت باندې هیڅ وخت هم شک ذکر نشم کولی چې زما چې څو یادیږي چې ما سر پورته کړی هندوستان د افغانستان هیواد سره تل ښې اړیکې پاللې دي، تل د افغانستان په ترقی کې په اصطلاح رول لوبولی، په آرامۍ کې، په تعلیم کې، په صحت کې. خو دغه دوه ګاونډ تل تر تله خپل سیاسي ګټې پورته کړي او ډېرې ناخوالې افغانستان ته چې رامنځته شوي هم دي تر ډېره بریده پورې پاکستان او ورسره ایران جوړه ده په دې مسله کې. نو زه په دې کې یو څه تشویش لرم، هغه دا چې دوی به هغه کوم ښیرازي نیت چې تا هندوستان لري شاید د ده دپاره هم دا دوه هیوادونه هدف ده چې مرسته وکړي، ممکن ده چې خنډونو ته به وګوري چې څنګه سیاسي ګټه ته نه پورته کړي.
بل د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي دغه څرګندونې ښایي ډېر د پام وړ وي چې ویلي دي په سیمه کې سوله او ثبات د افغانستان په سولې او ثبات پورې تړلی او یوازې د افغانستان د ګاونډیانو په محوریت سیمه ایز ابتکارات کولی شي د دې ډول سولې او ثبات له ټینګښت سره مرسته وکړي. مخکې له دې چې نړیوال ځواکونه له افغانستان ووزي، ډیرو امریکایي چارواکو هم د افغانستان په سولې او ثبات کې د ګاونډیانو پر رول ټینګار کاوه چې دوی باید په دې برخه کې مهم رول ولوبوي. که اوس چې نړیوال ځواکونه او امریکا له افغانستان وتلې ده، په تیرو دوه نیمو کلونو کې شاوخوا چې طالبان واک ته رسېدلي دي، په یو ډول باندې ګاونډیو هیوادونو هم د طالبانو له حکومت سره تعامل کړی خو په رسمیت د حکومت تر اوسه نه دی پیژندلی. د دوی هغه د ګاونډیانو رول چې افغانستان په محوریت کې وي څه ډول کېدای شي چې دغسې یو د ګاونډیانو هیوادونو یوه همغږي رامنځته شي په دې برخه کې؟
د همغږۍ رامنځته کولو دپاره شرایط باید په پام کې ونیول شي. هغه دا چې هر ګاونډ د خپل مساوي حق په اساس باید په غونډه کې موجود وي، د هر هیواد د ملي ګټو په پام کې نیولو سره باید تصمیم ونیول شي. دا چې ما مخکې ټینګار وکړو په همدې، ځکه چې تل تر تله په دې نیمه پیړۍ کې چې دا په اصطلاح تپل شوې جګړه په افغانستان باندې تپلې ده، دا لامل دا دی چې تل د بهر نه په دوی تصمیم نیول کېږي، افغانان په دې کې تل بهر ساتل کېږي او دا په خپل ذات کې د ستونزې راځېږي، د ستونزې حل نه د نورې ستونزې راولاړوي، ځکه چې هغوی خپل ګټې ته ډېر پام کوي او د افغانانو نه په اصطلاح یو ډول سو استفاده کېږي او د سو استفاده کولو دپاره افغانانو ترخي تجربې ګاللي. د ده نه وروسته که چېرته ګاونډیان دا نیت لري چې دا واقعا د افغانستان امن ځان ته امن بولي او د افغانستان ګټه خپل ګټه بولي سره، نو بهتره دا ده چې په هره مسئله کې چې دا مطرح نه ده چې حاکم نظام څوک دی، نن دغه څوک چې نن دی دغه د افغانستان حاکمان دي، د دې سره باید په ناسته کې خامخا یو څوک اصولا باید موجود وي چې دا تصمیم نیول کېږي د افغانستان د راتلونکي په هکله. او بل دا چې ما تل دا شعارونه اورېدلي دي په دا تېرو څو لسیزو کې هم، هڅه چې دوی په خوله وایي په عمل کې داسې نه دي. تاسې عملا وینئ چې په دغه دواړه هیوادونه په داسې اساس موقع کې نه مسلمانۍ په پام کې لري، نه انسانیت، نه بشر حقوق، فشارونه په مهاجرینو زیات کړي دي. دا په خپل ذات کې چې په یو هیواد باندې داسې 1,000,000 کسان بېرته ورلېږي او هغه هیواد چې خپله د اقتصاد لحاظه ټوټې ټوټې دی او په خپل پښو نشي ودرېدلی، دا د کمې دوستۍ نښه ده، دا د کم صداقت نښه ده.
آیا فکر کوئ دا له ثبات او د امنیت له ټینګښت سره مرسته کولی شي دغه چې په ایران او پاکستان د افغان کډوالو لړۍ د ایستلو لړۍ په دې ډول باندې تیزه کړې ده؟
زم دا ونه دا پخپل ستونز دیږي دا څنګه کې د شامنیت راولي او دا پخپل نور جنجالونه ال تر ولاړي دا وي د پاره هغه درګر د لګیا دي چې کوشش کوي چې اقتصادي لحاظ افغانستان خپل بسیا کی او بنسټیز پروژې شروع کړي دا په ځای چې مرسته هغه سره وکړي هغه باندې فشار راولي دوی به ټول ورخطا دي چې افغانستان کله لاړ خود کفایت وته د وبو کنټرول او مدیریت وکړو سبا ته بزمونږ لاستل مدام د دوی د تیګ لاندې وي او دوی چې څنګه وي مونږه ماسي کوو د کده هر لیټر وبو به دوی سره حساب کیږي نو دوی خامخا دا فشارونه مختلف لارونه دا اوس وګوره ټول بندرونه دوی تړلي دي د پاکستان هیواد د کم دوستۍ او د کم مسلمانۍ تمدن کولای شم
من نه کور ودان د سیاسي چارو شنن کیسه ذکر شاساداتو چې د افغانستان په اړه د هند ایران او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو د ورستیو څرګندونو په باب خپل نظر سره شریکاو په دې خبرو کې په دې ټینګار شوی دی چې د افغانستان په سولې او ثبات کې ګاونډي هیوادونه مهم رول لوبولی شي او په دې برخه کې باید یو همغږي رامنځته شي. بیا هم له موضوع ډېر لرې نه زو د تورخم د دواړو غاړو د سوداګرو موټرو چلوونکو د ستونزو د هواري په مخه د پاکستان او افغانستان پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سرحدي چارواکو ترمنځ خبرې اترې چې تیره ورځ تر سره شوې بې نتیجې ام پای ته ورسېدې. نور جزئیات به په دې رپورت کې واورو.
د بار وړونکو موټرو په مخه د تورخم دروازې د تړل کېدو څخه د درې ورځو له تېرېدو وروسته د پاکستاني سرحدي چارواکو او د طالبانو ترمنځ د دغې ستونزې د حل په موخه خبرې بې پایلې پای ته ورسېدې. د طالبانو د حکومت د ننګرهار د والي ویان مولا عادل د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا غونډه د پاکستان په بلنه د دواړو لوریو د سرحدي چارواکو ترمنځ جوړه شوې وه.
او پرون په تورخم کې د دواړو لور طرف یو مجلس یو غونډه برابر شوی و. پاکستانی لوري له طرفه دعوت ورکول شو د اسلامي امارت چې کوم مسولین دی په تورخم کې د تورخم کې مثال همدارز یو څو تر نور مسولین نو مجلس تر سره کړی دی. خو په دغه مجلس کې د پاکستانی لوري له طرفه د پاسپورت او ویزه خبره کیدله چې کوم مریضان په تورخم باندې راځي دوی باید هم پاسپورت ولري. همدارنګ بارډون کې موټر ډرایوران عام خلک غونډه داسې بې نتیجې پای ته رسیدلې ده. نو فلحال دروازه بنده ده.
خو نوموړي په دې اړه چې پاکستانی لوري ته د طالبانو حکومت د چارواکو ځواب څو جزئیات ورنکړل. هممهاله د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل د تورخم دروازې تړل کېدو د دواړو غاړو سوداګرو ته لوی زیانونه اړولې دي.
دا خو ډېر جدي نقص دی. هم دوی ته هم مونږ ته 300 کانټینر هغه طرف ته موټر خالي د فروټو ولاړې دي خالي د مالټې او د کینو. دا د پاکستان نقص هم دی. همدارنګ زمونږ نقص هم دی. د مخته ډېر موټر ولاړې دي کانټینرونه. یعنې د ورځې حد اقل $100,000 دواړو طرف ته تاوان رسیږي.
هغه زیاته کړه اوس مهال د تورخم په ګډون د ډنډې پټان او سپین بولدک لارې هم بندې دي او یوازې د غلام خان لاره خلاصه ده ځکه پر یاده لاره ډېر تګ راتګ نه کیږي. بلخوا پاکستانی رسنیو لیکلي دغه غونډه چې د تورخم په صفري نقطه کې جوړه شوې وه بې پایلې پای ته ورسېده. د جیو نیوز د راپور له مخې په دغو خبرو اترو کې د پاکستان لخوا ډګرمن ریانا عدنان شفیق د پاکستان د پولیساتو ځواکونو په استازیتوب جګړن مراد او جګړن بهلول او په تورخم کې د پاکستان تحصیلدار یا د مالیاتو افسر داود افریدی برخه اخیستې وه او د طالبانو د حکومت په استازیتوب د دوی څلور تنو سرحدي چارواکو قاری عبدالجبار حکمت، قاری رفیع الله، قاری محمد او مولوی تکل برخه اخیستې وه. جیو نیوز لیکلي د طالبانو د حکومت چارواکو په دغو خبرو اترو کې ویلي چې د تورخم پر پوله له کوم خبرداري پرته د سوداګریزو فعالیتونو ځنډول د ټولنیزو او نړیوالو معیارونو خلاف کار دی چې سوداګرو، ناروغانو او نورو هیوادوالو ته د ستونزو او ناخوالو لامل شوی دی. د پاکستان حکومت د شنبې په ورځ د تورخم دروازه د بار وړونکو موټرو د چلوونکو د پاسپورټ او ویزې د نه درلودلو له امله وتړله چې د سوداګرو او چلوونکو اندېښنې راپارولې دي. په روان لمریز کال کې دا لومړی ځل نه دی چې د تورخم لاره د بار وړونکو موټرو د تګ راتګ پر مخ تړل کیږي. تر دې وړاندې هم دغه لاره د تیرې لړم میاشتې په پای کې د ورته ستونزې له امله د یوې ورځې لپاره د بار وړونکو موټرو پر مخ تړل شوې وه، خو تر خبرو اترو وروسته بیرته پرانستل شوه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. ایران بیگا د عراق او سوریه په شمال کې یو لړ اهداف په توغندې وشتل. اسرائیل سمدستی په دې اړه څه نه دي ویلي او په واشنگټن کې د اسرائیل سفارت هم د ایران د ادعاو په اړه پوښتنې ځواب نه کړې، خو متحدو ایالتونو دا حمله په کلکه غندلې او امریکایي چارواکي ویلي چې دې توغندیو د امریکا انتصاب ته زیان نه دی اړولی. جزئیات د احمد اکل په رپورټ کې اورئ.
ایران وایي چې د عراق په شمالي ښار اربل کې د امریکا قونسلګری ته نږدې د اسرائیلو د جاسوسۍ پر یو مرکز برید کړی او د سوریه په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یادایش مرکز په نښه کړی دی. د ایران سپاهی پاسداران ځواک په یو بیان کې ویلي دي چې د عراق په کردستان سیمه کې د اسرائیلو د استخباراتي ادارې یا موساد مرکزي قرارګاه ویشتلې ده. د ځواک په یو جلا بیان کې ادعا کړې چې په سوریه کې د ترورستانو پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې د داعش ډلې اهداف د څو بالستیک توغندیو په وسیله ویشتلي او له منځه یې وړي دي. د عراق د کردستان سیمې د امنیت شورا د راپور له مخې په اربیل کې چې د نیمه کورواکي کردستان مرکز بلل کیږي د امریکا قونسلګری ته نږدې د ایران په توغندوی برید کې څلور ملکی وګړي وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي دي چې متحد ایالتونه په اربیل کې د ایران توغندوی حمله په کلکو ټکو غندي. ماتیو میلر زیاتوي چې دا حمله په عراق کې ثبات زیانمنوي. د امریکا یو دفاعي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې پاوځ د ایران د توغندوی حملو پته لګولې ده. د دې چارواکي په وینا ایراني توغندي د عراق او سوریه په شمال کې راپریوتي خو د امریکا پر تاسیساتو نه دي لګېدلي او نه دي زیانمن کړي. دا امریکایي چارواکي زیاتوي چې ایراني توغندي دقیق نه وو او هدف ته نه دي رسیدلي. دا برید په داسې حال کې کیږي چې په منځني ختیځ کې کړکېچ په پراخېدو دی او دا ویره شته چې په غزه کې روان بحران ښایي سیمې ته وغځیږي. د تیرې اکتوبر میاشتې په اوومه نیټه د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ د جګړې له پیلېدو وروسته د عراق ایران پلوه وسلوالو ډلو په عراق او سوریه کې د امریکا پر پوځي اډو تقریبا هر ورځ حمله کړې دي. د ډلو ویلي دي چې دا حمله له اسرائیلو څخه د امریکا د ملاتړ په ځواب کې کوي او دوی غواړي چې امریکا له سیمې څخه ووزي.
د میدان وردګ ولایت د مرکز میدان ښار اوسیدونکي له ښاروالۍ غواړي چې لارې او کوڅې دې ورته پخې کړي او ښاري نظم او ښار ته یو نظم ورکړي. دوی وایي د ښار پاکوالي ته څوک پاملرنه نه کوي او نه هم پکې نظم تر سترګو کېږي.
دا میدان وردګو ولایت مرکز میدان ښار دی چې ځایي ښاروالۍ په دې وروستیو کې د ښار د ښکلا په موخه مړې ته ورته یو څلی پکښې کې جوړ کړي او ځینې کټارې هم پکښې کې لګولې دي. خو ځایي اوسیدونکي وایي ښاروالۍ ته په کار دی چې په لومړیو کې د ښار کوڅې ورته پخې کړي څو ښار له چټلۍ وپاک شي.
د ښاروالۍ له ټولو پرتنه ډېره مننه چې خو زموږ یوه ستونزه ده چې زموږ کوڅې نه دي راغوست شوي. خټې اوبه بارانونه ټولې خامه دي
خو د ولس غوښتنې ډېرې دي ځکه امن راغلی ده او ولس ډېرې غوښتنې لري چې خپل ولایتونه کارونه جوړ شي او پرمختګ ورته شي.
د دې تر څنګ د میدان ښار یو شمېر نور ځایي اوسیدونکي هم شکایت لري چې په ښار کې منظم والی نشته. دوی وایي د موټرو لپاره منظم پارکینګ، د دوکانونو او یا هم هټۍ منظم والی او د دې تر څنګ د چاپیریال د پاکوالي لپاره هیڅ ګامونه نه دي اخیستل شوي. دوی د ښاروالۍ له مسؤلینو غوښتنه کوي چې دې برخې ته هم خپله توجه زیاته.
د ښاروالۍ څخه زموږ غوښتنه ده چې د ترکارۍ ځای باید معلوم وي، خوراکه فروشي باید معلوم وي، پسې دواخانې ځای معلوم وي. دلته نه دواخانه معلومه ده، نه تر کاري فروشي معلومه ده، نه قصابي معلومه ده. ګاډ وډ یو مارکیټ کې یو دکان هم منظم نه ده. ټول دته باید منظم ځای ورکړل شي. د قصابۍ ځای باید معلوم وي، ترکارۍ فروشي معلوم وي، دواخانه معلوم وي.
بلخوا د میدان ښار ښاروالۍ مسؤلین چې دوی د ښار د عامه نظم په موخه یو نوی پلان پلی کړی دی. د ښاروالۍ ځایي مسؤلین وایي دوی تیر کال ډیر څه کړي دي چې نور کلونه دا څه نه و ترسره سوي. د میدان ښار ښاروالۍ تخنیکي مدیر میراغا شهیر وایي
ستاسو جوته ده د ښاروالۍ یو د عمده کړنو څخه د ښار تنظیم او د سیند بندۍ موضوع ده. موږ په دې باندې اوس کار کوو چې په ښار کې څنګه سیند بندۍ رامنځته کړو او د هر صنف کسان خپلو ساحو ته انتقال کړو. نو په دغه اساس کېدای شي تاسو مخکې لیدلي په ښار کې څه ګڼه ګوڼه او څه بې نظمي رامنځته شوې وه او د کراچۍ او د سپروشان زیات شوی و چې په دې سره د ښار غیر منظم سره پیاده روانه باند و نو په دا اساس موږ یو کمپاین مخته واچوه چې په دې کې زیرب ترګانونه هم راسره همکار و او د دغو کراچۍ لپاره موږ ځانګړی ځای تعینوو.
له دې ټولو سره سره د میدان ښار یو شمېر کراچۍ چلوونکي هم د ښاروالۍ له مسؤلینو غوښتنه کوي چې دوی ته یې منظم ځای جوړ کړي.
د تخار ولایت د ینګې قلعې ولسوالۍ اوسیدونکي بیا د هوسیو د روزنې او ساتنې یو فارم جوړ کړی. هغه ویلې دا کار د دې لپاره کړی چې د هوسیو د نسل د ورکېدو مخه ونیول شي. نورال په دې رپورټ کې.
د تخار په ینګې قلعې ولسوالۍ کې یو اوسیدونکي د 1 میلیون افغانیو په ارزښت د هوسیو د روزنې او پالنې فارم جوړ کړی او اوس مهال په دې فارم کې شپږ هوسۍ روزل کیږي. د دې فارم څښتن زبیولا آزادۍ راډیو ته وویل دغه فارم د هوسیو د نسل د ورکېدو د مخنیوي په هدف جوړ کړی دی.
نیره مو از کشور ازبکستان وارد کړیم یک جوړې شه مدت دو سمو
دا هوسۍ له ازبکستان څخه راوړی دی. دا د افغانستان د هوسیو نسل دی او پوخا کلونه د موسین څنډې په ځنګلونو پوخل شوی وي او په دې ځنګلونو کې هر ډول وحشي ژوي موجود و. خو د جګړو له امله ځنګلونه ووهل شول او وحشي ژوي تاجکستان او ازبکستان لوري ته مهاجر شول. موږ دغه فارم په دې هدف جوړ کړی تر څو د هوسیو د نسل د ورکېدو مخنیوی وشي او نسل زیات شي.
د تخار د ینګې قلعه ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي پخوا کلونه د درقه، دشت قلعه، ینګې قلعه، چعاب، رستاق او خواجه بهاءالدین ولسوالیو اړوند د آمو سیند څنډې په طبي ځنګلونو پوښل شوې وې او په دې ځنګلونو کې هر ډول وحشي ژوي موجود و. د ینګې قلعه ولسوالۍ یو اوسیدونکي محمد صدیق آزادۍ راډیو ته وویل
دا ګاوز ستاسې وینې دا ګاوز پخوا په دې وطن کې زخته زیات وي او ځنګلونه وو. اوس ځنګلونه قطع شوي دي، زوروندانو ځنګلونه قطع کړل او دا شی ورک شول. پخوا دلته دا شی ډېر و، د قبله د دی و، د قبله د چرګانو، هر نوع حیوانات دلته ډېر و، اوس کم شوي دي.
د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی محمد ظاهر احمد زید طالبانو له سربرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د ځنګلونو غصب شوې ځمکې له زورواکانو راوګرځوي او د نیالګیو په کینولو سره ځنګلونه دې بیرته ورغوي.
دلته هر نوع حیوانات وو، چرګ وو، خرګوش وو، گاوز وې، زمریان وو، هر نمود حیوانات دلته وو. دلته ځنګلونه وو، دلته ډېر غټ ځنګلونه وو. د انقلاب کې ذاتي خلکو قطع کړل، نه کې کړلې. د جین الله له خوا تاجکستان خواته ځنګل له اوبو خواته پورې وته، خو تاجکستان سره نږدې هغه بیخ کې د غو په ساحه کې ځنګل شته ده، اخوا پورې وتل.
د تخار د کرنې او د چاپیریال ساتنې د ریاستونو چارواکي هم د هوسیو د فارم جوړېدو له کبله خوښي څرګندوي او زیاتوي. د خصوصي سکتور له پانګونې د ملاتړ ترڅنګ د اسانتیاو رامنځته کولو په برخه کې هم له پانګوالو سره همکاري کوي. د ځایي اوسیدونکو په وینا پخوا کلونه د تخار د کوکچې سیند پورې غاړې ولسوالیو کې د آمو سیند څنډې په طبي ځنګلونو پوښل شوې وې او په دې ځنګلونو کې هر ډول وحشي ژوي لکه هوسۍ، پړانګان، زمریان، وحشي چرګان او داسې نور وحشي حیوانات او مرغان موجود وو. خو د کورنۍ جګړې پر مهال طبي ځنګلونه د زورواکانو لخوا ووهل شول او په کرنیزو ځمکو بدل شول، نو له امله وحشي ژوي تاجکستان لوري ته مهاجر او یا هم د خلکو لخوا ښکار شول.
ستاسو له پیغامونو
زده هلمن ولایت ست استدا پیغام در کردم یاره کله چا به ویشه سر خلاص شیری خو غاج وسته لاس په کار سکین د افغانستان الله تر سر بل په خدای به دي خاطر و. یو داس خلک نه حساب و دي چا په دولت کې کار لري او یا د مخه یو داس سرمایه در لود لري، نو خو به خدای د افغانستان ټول ولس په کار ته ولاړ دي او به د حکومت خو په خدای کې سره ورسره ورو نور ستاس خوښه ده.
محترم د یو کال سلور میاشتې شولې چې ما آنلاین فارم ډک کړی د پاسپورټ رینیو کول دپاره، تر اوسه پورې هیڅ معلومات هیڅ اطلاع نه را کړې. اته میاشتې ویلي وي، اته میاشت نه یو کال شو، یو کال نه دی خو ته هیڅ جواب نه دی را کړ شوی. زما د ورور ما یو ځای فارم ډک کړی ورکړی مې او تر اوسه پورې هیڅ څه نشته دی. جوړ پس لاړ شي پاسپورټونه باندې چک کوي، پاسپورټ چې شته په کار دی. نو دوی 2500 رقمه خبرې دلیل ته دلایل جوړي پلمې جوړی کمیشن کارانو پیسې خوړلې دي او مې کم اسناد نه درویستلې کم دقیق معلومات نه درکړ صبر وکړ نوبت کې پروت دی صبر د په نوبت باندې خلکو ته ورکړ کیږي تر اوسه هیڅ طرح کې ونشو.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو پنځه ویشت دقیقې بحث اورېدلی شئ چې د